په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې، تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خپرونې ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته ځانګړې سوې. تر پروګرام مخکې په قطر کې د سولې د خبرو وروستي جزئیات په یو راپور کې در سره شریکوو. په پیل کې له احمد تکل نه خبرونه اورئ.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته په دې ولایت کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي، او د روسیې په یو څلوېښتو زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن پیل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن یک شنبه په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د بین الافغاني خبرو پرانستون کې غونډه پرون د ښکېلو خواوو او د امریکا او د افغانستان په مسایلو کې د داخلو بهرنیو خواوو په ګډون پیل شوه. د افغانستان د دولت د پلاوی مشر معصوم ستانکزي شیبه مخکې په دوحه کې په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل.
امروز روزی آمادگی بین دو طرف هستند که
نن د دواړو خواو لپاره د تیاری ورځ ده، څو د غونډو محلویش او د هغو چارو په اړه چې باید تر سره شي بحث وشي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله په دې خبري غونډه کې پر دواړو خواو غږ وکړ چې سولې ته د رسېدو لپاره انعطاف وښيي. ښاغلی عبدالله همداراز د افغان دولت، طالبانو، قطر او امریکا ترمنځ د پلان شوې څلور اړخیزې غونډې د فسخه کېدو خبر ورکړ، ځکه د هغه په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ناڅاپه قبرس ته سفر وکړ. د افغانستان د جګړې ښیل اړخونه په داسې حال کې په قطر کې خبرې کوي چې په هیواد کې دننه جګړې لا هم روانې دي. د بلخ چارواکي وایي د پنځه زره طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته په دې ولایت کې د طالبانو حملې زیاتې شوي دي. د بلخ چارواکي او اوسیدونکي وایي په چمتال، چاربولک، بلخ، دولت آباد، شورتیپې، زارې، شولګرې او نهر شاهي ولسوالیو کې د طالبانو په حملو کې له سلو نیولې تر 150 سلنې پورې زیاتوالی راغلی. د بلخ د والي ویاندوی منیر فرهاد وایي طالبان په ورځ کې له څلورو تر پنځو حمله کوي، خو تر یوې اونۍ مخکې پورې چې لا د دې ډلې بندیان نو خوشي شوي په څلورشتو ساعتونو کې له یوې تر دو زیاتې حمله نه کولې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د بلخ د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره پرون مزار شریف ته ولاړ او د پولیسو اته افسران یې له دندو لرې کړل. په کندز کې د نښتو پر مهال لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندز د ولی ویان عصمت الله مرادی نن ازادۍ راډیو ته ویل طالبانو ته دا مرګ ژوبله تیره شپه هغه مهال واوښته چې د کندز ښار په اړونده شینوارو سیمه کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ.
بېګه شپه د کندز ښار دویمې حوزې اړونده د شینوارو په پوستو طالب وسلوالو بریدونه وکړل چې په دغه بریدونو کې لس طالب وسلوال وژل شوي، شپږ ټپیان او درې اراده موټرسایکلونه یې هم ویجاړ شوي دي.
نوموړي همدار ازویل چې د طالبانو په برید کې 15 پولیس هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. ښاغلی مرادی زیاتوي چې امنیتي ځواکونو تیره شپه د امام صاحب ولسوالۍ په بخمل کوڅه، اب فروشان، روزه مبارکه او بوتکشان کلیو کې هم پوځي عملیات وکړل چې په پایله کې درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. طالبانو د دې نښتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د دې ولایت د تګاب ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ برید وکړ. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاندوی شایق شورش وایي د طالبانو په برید کې چې تیره شپه تر سره شو 15 پولیس وژل شوي او و نور ژوبل دي. ښاغلی شورش په دې نښته کې د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د روسیې په یو څلوېښتو زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن د سپتمبر په 14 پیل شول. د انتخاباتو ته د متحدې روسیې د واکمن ګوند د یوې ازموینې په سترګه کتل کیږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ دا ګوند د روسیې د پارلمان لپاره د روان کال د انتخاباتو په درشل کې ورځ په ورځ خپل محبوبیت له لاسه ورکوي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې به د 13 زونونو والیان، د 11 زونونو سیمه ییز پارلمانونه، د 22 ښارونو د ښاروالیو شوراګانې او همدارس د پارلمان یا دوما د 3 تشو سیټونو لپاره استازي غوره شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ته پر دې انتخاباتو د څار لپاره بلنه نه دا ورکړل شوې. او د کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکي ازموینو لپاره ځنډې دلې پروسه نن بیا پیلېږي. د دې واکسین ازمویل د یو ناروغ په بدن کې د یوې نامعلومې ناروغۍ له رامنځته کولو وروسته ځنډېدلی وه. د دې واکسین د ازموینې لپاره اجازه د درمل جوړونې مخکښې کمپنۍ استرازینیکا او آکسفورد پوهنتون ته ورکړل شوې ده. نوموړې کمپنۍ ویلي دي چې د کرونا د واکسین د ازموینې پروسه به سبا د سپتمبر په 14 نیټه په برازیل کې هم پیل شي. دا و خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستل سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی مخک تر دي چې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام پیل سي. ورزو سیده قطر ته د افغانستان د ملي پخلاینې علي شورا مشر عبدالله هیله څرګنده کړې چې په قطر کې پیل سوي مذاکرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي اوربند ته زمينه برابره کړي. د ملي پخلاینې علي شورا مشر عبدالله د افغان دولت د مذاکره کوونکي ډلې مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر منصور نادری په یوه کانفرنس کې د سولې پخلاینې پر موضوع خبرې وکړې. راتب نوري په قطر کې دی چې د سولې د دغو مذاکرو بهیر له نږدې څاري. نوري صاحب، څه وی مهمه خبرې د دوغو مشرانو په څرګندونه کې؟
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته، د مسالې ملي شورا رئیس عبدالله، د افغان پلاوی رئیس معصوم ستانکزی او د دولت په چارو کې د سولې وزیر نادری یو ناست دوی درلو. په دې ناسته کې هغه کوم مسایل چې مطرح سو، ډاکټر عبدالله وایي هغه کومه فضا چې رامنځته شوې له دې څخه باید ګټه واخیستل سي، او د دوی د توقع خلاف، د ټولو د توقع خلاف فضا د دواړو ایالتونو ترمنځ ډیره ښه فضا ده او خبرې اترې ممکن دي. او عبدالله دا هیله هم وښودله چې خبرې اترې وکولی سي یوې نتیجې ته ورسیږي او ډیر وخت نیونکی نه وي. د دې ترڅنګ هغه د دوی د تماس ډلې یا هغه کم تخنیکی ډلې چې ټاکلې پر اجنډا باندې بحث کوي، او همدارنګه ښاغلی عبدالله دا بیا هم په اوربند باندې ټینګار وکړي چې د دوی غوښتنه هم دا ده چې اوربند سي، او اوس یوه نوې کلمه کارول کیږي چې بشر دوستانه اوربند. پر دې باندې تاکید کیږي، او ښاغلی عبدالله هم خپل خبر کې په دې بشر دوستانه اوربند باندې تاکید وکړي، او ویل چې هیڅ لیدنې کتنې د طالبان او د ده ترمنځ تر اوسه نه ده سوی، او نه هم دا غوښتنه سوې ده، نه هم دا غوښتنه وو د دوی دخوا. او معصوم ستانکزی هم ویل چې دوی به دا کار رسمن پرون شروع سو، لیدنې کتنې شروع سوې د طالبانو د پلاوي سره، او مذاکرات له توقع مخکې تقریبا شروع سو. معصوم ستانکزی اشاره وکړه چې دا تقریبا پلان دا و چې د دوشنبه په ورځ پیل سي، خو دا پرون د رسمي له دغه رسمي غونډې وروسته پیل سو.
بل نوري صاحب، دغه ویل کېدل چې رسمي خبرې شاید دوشنبه پیل سي، خو لا هم زه د نقیز خبرې کیږي. دوی څو ویل چې واقعا به دغه خبرې دوشنبه پیلېږي که به اوسني بحثونه چې پرون پیل سوي دوام مومي؟
اوس خو د دوی په خبره پلان خو دا دی چې د 15 کسیز پلاوی چې د دواړو خوا ټاکل شوی چې 10 کسیز دي، دوی خبرې کوي د اجنډا پر موضوع باندې سره توحید نظر څه چې ورسیږي، بیا به د مذاکرات یا مخامخ ناسته د میز پر سر شروع سي. او توقع دا ده چې وایي که څه هم دا توقع نه و چې پرون پس له دې مراسمو دوی دواړو خواوې سره کښېني، خو معلومیږي چې دواړو خواوې سره کښېنستلې، او کېدای شي چې دغسې توقع هم دا ده چې سبا ټول د دواړو خواوو پلاوي ټول غړي سره کښېني په میز باندې یو خبرې وکړي.
ډیره مننه. راتب نوري و په قطر کې چې د سولې د مذاکرو بهیر له نږدې څاري. په نورو خپرونو کې بیا هم دغه موضوع تعقیبو. د خپرونې په پاتې شیبو کې په څو ثانیو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمنی. سلامونه دا وخت په افغانستان کې دوی بجې او لس دقیقې دی. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه او ری چې زموږ سل زازې تاسو وړاندې کوم. هیله مندم چې روغ جوړ خوشاله آرام اوسئ او نن ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی اوسئ. دوستانو ډيري د موخه وغاتوال د خپل غاخونو د حفظ الصحه او د دې ترڅنګ د خولي حفظ الصحه په برخه کې استونزې لري. غاخونو درد، غاخونو توروالی، د غاخونو د ځلا او رکیده او د دې ترڅنګ د غاخونو سرطان او د خولي بد بوی پر دغه موضوعاتو باندې خبري کوو. نو هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې را سره پاتې شئ. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاخونو متخصص دی چې دوی ته مو بلنه ورکړي په خبرونه کې به موږ سره پاتې شي او تاسو ځوابونه ته او تاسو پوښتنه ته ځوابونه وایي. د اړیکې شمیرې مو دی 0999 45 40 او 0998 225 په دې شمیرو باندې کولای شئ چې را سره په اړیکه شئ او کچېرې پوښتنې لري خپلې پوښتنې هم د ډاکټر صاحب نه وپوښتئ، خصوصا د خولي یا هم د غاخونو په برخه کې چې ډېری دوستان مو په دې برخه کې ستونزې لري. ډاکټر صاحب ته به وخت ورکړو او ورسره به ستړي مشي وکړو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. سلامات اوسئ.
راځي خوري تاسو دې غرمه په خیر وي او د تاسې ترنو اوریدونکو ته د هم سلامونه او نیک احترامات لري.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. خیر اغلی خبرونه ته هیله ده چې د یو ساعت د موږ سره په خبرونه کې پاتې شي او هغه دوستانو پوښتنو ته هم ځواب ورکړي چې غوی اړیکه نسی او د موږ سره په خبرونه کې یو ځای کیږي. خو په سر کې را به شو دې ته چې څنګه مو کولای شو د خپل خولي حفظ الصحه خمرات کړو.
ډېر مهمه خبره ته اشاره وکړه، دا هغه د خولي حفظ الصحه تاسو یادونه وکړه. د خولي حفظ الصحه خو لکه څنګه چې له نوم نه معلومي کې حفظ الصحه وایي، یو عضو د غې ښه ساتل او د غې ښه پاللو ته. نو هر هغه دغه عمل او هغه عادتونه چې انسان لري چې غیر نارمل وي، معمولا انسانان مخدرات استفاده کوي. د مخدراتو د استعمال سره د پخلي کې په مجموع کې په کبوري کې دي، که په ژبه کې دي، که په غاښونو کې دي، ډیر عمیق تغیرات من سره دي. بل د شپې له خوا نه معمولا برس نه کول دي مشکلات ډیر زیات همدادي. د خلکو آگاهي سطح چې کمه وي، معمولا په خلکو کې معمول داسې ده چې باید شپې له خوا نه غاښونه برس سي او ډنټل فلاس په نوم باندې یو قسم مخصوص تارونه دي د غاښونو، هغه باید استفاده سي. ځکه چې د غاښونو په منځ کې چې موږ تاسو کله ډوډۍ وخورو دلته د غذایي پارچې یا فوډ پارټس دا پاتې کیږي. نو کله چې موږ تاسو ویده کیږو نو په خولې کې هغه ترشحات یا هغه غدوات چې باید فعال وسي کې هغه فعال نه وي. نو دې کې نو وجنه دغه مواد چې کوم د غاښونو په منځ کې پاتې کیږي دا خمیره یا ګندکی کی چې باعث د ډیمینرلایزیشن یا د غاښونو دی توروالی سبب کیږي. چې د غاښونو دی توروالی سره مجموعه د وری او تکالیف پیدا کیږي، ځکه چې غاښونه د وری سره تړلي دي. کله چې غاښونه التهابي کیږي یا خرابي کیږي نو د غسر وری خرابي کیږي. د وری د خرابېدو سره بیا او ری معمولا غاخونه لیګامنتونه لري چې دغه سخت ساکټ کې باندې دی. د وری د خرابې دو سر معمولا دغه لیګامنتونه سړي د نه بین دي او بل اخره غاخ نه تور وي نه خراب وي نه بل مشکل لري. اکثر د وری او د تکالیف له وجې نه هغه غاخ خوري کی او بل اخره انسان خپل هغه غاخ له لاسه ورکی. نو په کار دا په مجموع کې چې برس نارمل استفاده سي، خصوصا که څوک ډیر وخت نه لري یا ډیر ورته د غنی، نو معمولا د شپې له خوا نه بيخي ضروري ده چې غاښونو د صحه د خولې د صحه لپاره. دومره مسله دا ده چې کله مخدراتو کې وخت مخکې موږ یادونه وکړه، مخدراتو کې بعض خلک د نسوار او سیګریټو دغه شین استفاده کوي. نو دغه شین په خپل چون دا په خپل ډیر ډېر مشکلات پیدا کوي. دا باید استفاده نه شي چې د دې نسوارو سیګریټو له وجې نه سرطانونه د غاښونو یا د خولې د غدواتو سرطانونه پیدا کیږي. نو په کار نه ده له دې نه باید اجتناب وسي، تنها په غاښونو باندې نه بلکې په ټول صحت باندې ډېر بد اغېزې لري. او ټول اعضا لکه ځیګر لکه معده لکه نور اعضا د بدن دماغي سیستم باندې د انسان ډېر بد تاثیرات لري. نو په کار نه ده له دې شیانو استفاده وسي. نو که چېرته له دغه شیانو نه موږ تاسو اجتناب وکړو او دغه عملونه چې موږ تاسو ویری چې د غاښونو برس کول دي د خپل پاکستان دي دا مراد سي نو ان شاء الله مریضانو ته به ډیر بیا دوستانو ته مشکل نه او ان شاء الله
مشکلات به حل. بله ډاکټر صاحب، عرب شو دی ته چې ډيري دوستان مودي غوي وستون زلري هغه دا چې پرته د کوم دلیل څخه یعنی په وخت باندې خپل غاخونه هم برسکي او د دې ترڅنګ حفظ الصحه هم د خولي مراتوي، اما بیا هم د خولي یو ډول بد بوی لري. کچري غو سره نګدي نه مو ګورو د سه احساس کو چې د خوله بوی کوي پرته د روژین او پرته د بل کوم حالت نه. دا ولې رامنځته کیږي؟ یو بل دا چې آیا د حل لاره هم لري او کنه چې دغه د خولي بوی ورکسي؟
بله، او مرسل جان دا د خولي بوی په خپل یو مرض ده او دا یو پاتولوژیک حالت ده چې په مختلفو عواملو په مختلفو حالاتو کې منځ راځي. یو خدای چې کله غاکونه سوري سي یا کیویټي جوړي سي په غي کې په عام اصطلاح کې څه چنجي وای، غاکونه چنجي وای، تور سي په طبي اصطلاح کې کیریس ورته وای، چې کیریس کله وای توروالی په غي کې هغه خالګاوې پیدا سي نو په کې هغه غذایی پارچې پاتې کیږي. معمولا هغه جینې بعضې داسې جینې چې هغې ته برس نه برابرېږي د هغې له وجې نه دا حکېدی چې بل ناسالم پروسیسونه لکه موږ تاسو به فکر کړی چې بعضې وخت یو څوک وایي چې ما د غاښونه مې پوخ کړي دي خو باوجود د هغې هم د خولې مې بوی پیدا کړی دی له هغې سره او د هغې په قد کې د ډوډۍ پارچې او شینه بندېږي چې دغه په خپله لامل دې کېږي چې د خولې بوی پیدا کړي. دومره مسله دا ده چې د بعضي ویتامینونو کمبود ده، بعضي امراض دي لکه د سګر امراض دا د خولې په بوی کې ډېر زیات رول لري، د ګردې امراض دي لکه تاسو یادونه وکړه، د معدې امراض دي. نو په مجموع کې بیا نو چې کله مریض خوله یا د اوریو بعضي تکالیف دي لکه سینجوایټس ورته وایي په هغه کې کم بلیډنګ یا د اوریو وینې کېدل منځ راځي. د دې د اوریو وینې کېدل له وجې نه په خپل په خولې کې یو خاص قسم بوی پیدا کیږي چې ناخوشایند بوی ده او د هغې باید هماغه کچیر ته د غاښونو د توروالي له وجې د غاښونو تداوی باید وسي که پروسیسونه ناسالم وي. پوښونه یا په عام اصطلاح کې پوښ د غاښ ورته وایي یا موږ طبي اصطلاح کې ورته کراونونه وایو، هغه کراونونه باید اصلاح سي، هغه باید وکتل سي، باید سره جوړ سي تر هغو پورې چې هغه منفذونه یا هغه خالګاوې چې په هغې کې موجودې دي د هغې خالګاوو مخنیوی وسي، هغه بندې سي یا پروسس په دقیق شکل باندې جوړ سي تر هغو پورې مریض ته د دې شکایت نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو پلان کې اوسئ دوستانو اړیکې ته به هم وخت ورکو تر څو چې غوی هم کچری دی په دې برخه کې پوښتنې لري خپلې پوښتنې هم د موږ سره شریکې کړي. دوستانو تاسو هم کولی شئ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ او د اړیکې شمیرې مو د 0999 45 40 او 0928 225 55 په دې شمیرو باندې اړیکه ونیسئ کچری کومې پوښتنې لري، خصوصا د خولې د حفظ الصحه په برخه کې، د غاښونو په برخه کې کولی شئ چې خپلې ستونزې هم موږ سره شریکې کړي. ورته بشو اوریدونکو ته سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه مرسل زاده خور تا ته او ترڅنګ محترم ډاکټر ته سلامونه کوم. میلا کوم چې جوړ روغ وو او ورځ مو په خیر.
ډیر زیاته مننه د تاسو ده هم ورځ په خیر وي. مهرباني کچری پوښتنه لري خو په سر کې خپل ځان هم را معرفي کړي.
مننه قربان سم عبدالقاهر وطن دوست سیم مړی کوم د پروان نیولې ده. پوښتنه هو ډیر دي، غوږ به د درې پوښتنه وکم. هغه دا بعضي خلک چې دا واړم موسی کی مور دا پیدا شوی نیو چې دا خپل راشنه سي دا چنجنی داسې یو قسم زنګوند لري او کندوی کی سره کمزوري کیږي. آیا ته دا څه دلیل دی او مخنیوی د پاره باید سړی شي او کی یو دا خپل کچری یو سړی راخ پړسیدل کنه دلته تاسو موږ لیدلې دي او صورت کی چې راخو باسي آیا دلته څونه مشکلات ورته پیدا کیږي؟ حتی چې سړی سره سترګې مړند سي سوي یو دا چې ډېر مشکلات پیدا کیږي، آیا باید د دې سره څه وسی؟ او کله چې سړی راشي یا زوري کنډولې شوی یا دې صورت کې برمکایي بعد خلکو چې اعصاب راګه خطا کوي، آیا دا کړي ته زلل تیږي کنه تیږي؟ دا درې پوښتنې مې جواب راکړي.
والنه په سر کو خبر درته غوړم د خوی پمن بلاری که هم دوستانو راخلو کچې تاسو هم پوښتنه لري اړیکه ونیسي او ډاکټر صاحب هم ان شاء الله تاسو ته جواب درکې. سلامونه.
وعليكم السلام.
جوړ بخیر، ښه سيست مخه دي؟
الحمدلله خیرت
خو میره بني څوک ل کوم زاینا دې رضایت مننه.
السلام علیکم.
علیکم سلام. میره بني څوک
پوښتنه؟ جمع خان د
جمع خان. میره بني پوښتنه کلری ډاکټر صاحب په خدمت کې دي.
بله ډاکټر صاحب، نو دا پوښتنه ده چې ډاکټر صاحب، ما تقریبا دوه میاشتې مخکې او دا نه غاښ ډېر درد کاوه، لکه کوم مخکې ورور چې پوښتنه وکړه، بیا مې برمه کو په برمه دغې کښې مې بیا یو رقم مواد دي په دې باندې مې بېرته ډک کړو، خو اوس غاښ درد ډېر لري او ډېر ورسره تکلیف یم. بیا ډاکټر ته ورغلم، ما هغه ډاکټر دا مشوره را کړه که زه دا غاښ وکاږم کېدای شي ستا اصحاب
معمولا
بعضی لکه ویټامینونو کمبود له وجې نه په ماشومانو کې دغه مشکلات رامنځته کېږي، لکه معمولا د کلسیم او ویټامین ډي د کمبود له وجې نه معمولا د ماشومانو غاښونه توریږي مخکې له وخته، مخکې له دې نه چې هغه خپل هغه شیدو غاښونه یا موقتي غاښونه چې وي چې هغه توی شي او دایمي راوخېږي، دغه د شیدو غاښونه چې دوی توریږي معمولا د مخې غاښونه دا نو په هغه صورت کې کېږي دوی هېڅ صحنه مراد کېږي. معمولا دوی خوږې ماشومان خوږه ډېره زیات استعمالوي او د خوږې د خوراک سره د خولې پی ایچ یا هغه تیزابي حالت چې کوم دی هغه لوړ شي، کله چې هغه لوړ لاړ شي نو د شیدو غاښونه نسبت دایمي غاښونو ته دا لږ کمزوري دي، نو د هغه تیزابي حالت کله چې په خولې کې منځته راځي نو د هغې سره هغه د غاښونو تخریب منځته راځي، غاښونو توروالی پیدا کوي، غاښونه کرش کېږي، خوړل کېږي او غاښونه خرابېږي او بعضې ماشومانو ته حتی لا دردونه کوي. خو یو شي ته باید متوجه اوسېږو چې د ماشومانو کله چې خوراک کوي معمولا ماشومان مور او پلار هغه څه سره دومره پورې واړه وي چې کله هغه برس نشي کولی، نو مور او پلار والدین د دې مسؤلیت لري د ډوډۍ د خوراک نه وروسته باید د هغې غاښونه په که برس نه وي یوه نرمه پاکه ټوټې سره د هغې دغه غاښونه پاکي ویګوري سپرای کړي، نو دې صورت کې به بیا انشاءالله دا مشکلات نه وي. وخت په وخت باندې ډاکټر ته بوزي د هغې چک اپ وکړي ویګوري چې دې کښې خو به څه مشکل نه وي. خو زموږ او تاسو معمول مشکل دا ده په افغانستان کې چې تر هغې پورې مو غاښ ډاکټر ته بو نه ځي، مونږ او تاسو غاښ ډاکټر ته نه ور وړو چې ډاکټر صاحب ته زما د غاښونه وګوره چې په دې کښې څه مشکل شته که نه. نو کله چې غاښونه دومره حالت ته ورسېږي چې ډېر زیات خراب شي، یو دوه درې شپې د دردونو نه کیپ عذاب شي، بیا نو په درېیم ورځ باندې بیا نو ډاکټر ته راشي او ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب اوس مې دغه غاښ یا د ما یا مې د بچي یا مې د بچۍ یا مې د کور والا نو دا غاښونه دغه خراب دي، نو په هغه صورت کې بیا چون که دوی په ابتدا کې یو مرض تداوي وکړي یا محافظه یې وکړي نو هغه نه تداوي هم ښه نتیجه ورکوي او بل دا دی چې مریض هم نه پازابېږي، تداوي هم ښه نتیجه ورکوي. خو کله چې غاښونه داسې یو حالت ته ورسېږي چې ډېر زیات درد کوي، خراب شي، نو په دې صورت کې بیا تداوي هم لږ مشکله کېږي او مریض هم په تکلیف کېږي، ډاکټر هغه تداوي هم نتیجه نه ورکوي. خو یو خبره ده، یو خلک باید یو شی باید په یاد باندې وساتي چې د ماشومانو د غاښونو ویستلو ته ډېر زیات، ځکه هر یو غاښ په خپل عمر لري، هغه د عمر مطابق باید د شیدو غاښ څومره لاندې دایمي غاښ دوه پر درې حصې ته شکل شوی نه وي، نو به د شیدو غاښونه باید لرې نه شي، ځکه بعضې دغه د شیدو غاښونه رهنمود د دایمي غاښونو دپاره دي. بعضې وخت داسې پېښېږي چې هغه کله چې مخکې له وخت نه چې دوه پر درې حصې لاندې دایمي غاښ نه وي تشکیل شوی نو هغه غاښ وباسي، بیا هغه غاښ د دې توانمندي نه لري چې هغه د ورځې شخص یو دګې راووځي او یو سالم غاښ په حیث باندې دغه نه استفاده وشي، هغه امپکت بیا مونږ هغې ته وایو، نو هغه بیا امپکت یا په ورۍ کښې دننه پاتې کېږي، د هغه ځامې کښې دننه پاتې کېږي، بالکل راوځي نه. ډېر داسې مسایل پېښ شوي دي، ډېر داسې مشکلات شته، خلک مونږ لیدلي دي، مریضان مونږ لیدلي دي چې حتی یو دانه غاښ هم نه ده راوتلی تر ځوانۍ څوارلس کلنۍ پورې، یو دانه غاښ په خولې کښې نه څه کړی چې د شیدو غاښونه له منځه تللي، نو دا ټول د همغې له وجه کېدلی شي. او بلې د غاښ د پړسوب په باره کښې دوی وویلې چې غاښ مې پړسوب لري، فکر کوم
او بله پوښتنه یې هم دا وه چې غاښ چې کله خراب سي، یوه پوښتنه دا وه چې غاښ چې کله وپړسېږي نو ډاکټر ته چې کله ورسي، آیا په دغه حالت کې د یو چا غاښ وباسل آیا نورې ستونزې هم ورته پیدا کوي او کنه؟ او بل دا چې وایي غاښ چې خراب سي څنګه مثلا باید ورته تداوي وسي، او که چېرې وباسل شي آیا کومه ستونزه خو ورته نه پیدا کېږي؟
نو د غاښ خو کله چې خرابۍ په غاښ کښې پیدا کېږي پکار دا ده چې هغه ریستور شي، ریستور مطلب د مونږ په طبي اصطلاح کښې ریستوریشن ورته وایي، یا په عام اصطلاح کښې ډکول د غاښونو ورته وایي. نو په هغه صورت کې کله چې غاښ پړسو پیدا کوي یا غاښ التهابي کیږي معمولا دغه سره مخ پړسیدلې وي دغه سره غزامه پړسیدلې وي درد ډېر شدید وي په داسې حالاتو کې چې غاښ وستل جواز نه لري نو په داسې صورت کې به مریض ته تداوي شروع کیږي دوا به ورته ورکول کیږي چې تر هغو دغه هغه التهابي حادثه چې ده دغه فشار کم شي که چېرته پړسو ډېر زیات وي مشکلات ډېر زیات وي اپسټي ډېره غټه وي نو په کار ده چې هغه اول اپسټي شخصي او هغه ته تداوي انټي بیوټیک شروع شي چې تر هغه پورې دغه تداوي تر هغه دغه التهابي حادثه کم شي او له هغه وروسته بیا په غاښ کې مداخله وشي نو په هغه صورت کې چې کله غاښ ډېر زیات پړسو لري او ډېر مشکلات لري یا اپسټي ډېره قوي نو په داسې صورت کې د غاښ وستل یا په غاښ کې مداخله کول د مریض سره کومک نسی کولای بلکې مریض سره مشکلات ډېری خو په هغه صورت کې کچیر ته د سیوی چې د اپسی ډېر غټه وي پړسو وي غزکی په عام اصطلاح کې یا التهاب موږ ورته وایو چې دا زیات وي نو په دې صورت کې شق ضروری ده شق ورته کېږي هغه اپسی به تخنیکی کې خالی کېږي به چې تر هغه په هغه ساحه کې د التهاب هغه فشار چې کوم د هغه خطر سي او انټي بیوټیک ورته ورکړل شي تر دوه درې ورځو پورې معمولا تر شپږ ورځو پنځو شپږ ورځو پورې دې ته تداوي کېږي د دوایی تداوی البته خو چې کله دوایی د درې ورځې وخوري التهابي حادثه کمیږي له هغې وروسته بیا ډاکټر په دې کې مداخله کوي پاکي او تداوي کېږي ګوري اکسرې ورته اخیستل کېږي چې آیا روټ ریزرپشن خو به نه پیدا کړی یا ریښو هغه ویلې کې ویلې شوي خو به نه ریښو خوراک یا روټ ریزرپشن تبابت ورته وایي چې ریښې ویلې شوي وي او قسم دغه د ریښو بېخونه افکس موږ ورته وایي یا څوکې د ریښې چې دي دا خرابې شوي نه وي دا افکسونه خلاص شوي نه وي کانالونه خلاص شوي نه وي نو په هغه صورت کې بیا د غاښ قابل د تداوي دی او که چېرته داسې مشکلات وي چې افسي دومره غټه وي چې هغه غاښ کې روټ ریزرپشن پیدا کړی هغې کې پولیپونه پیدا کړي نو په داسې صورت کې بیا د هغه غاښ تداوي اکثریت ته ډېره نتیجه نه ورکوي نو په کار ده چې هغه باید بیا لرې شي او د هغې په جایم باندې امپلانټ یا
بله دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري. ډاکټر صاحب جمعه خان پوښتنه درلوده وایي غاخ مې ډک کړی و وروسته د څو مودې نه وایي درد ورته را پیدا سوی دی او کله چې بیرته ډاکټر صاحب ته مې مراجعه وکړه وایي ډاکټر صاحب راته وویل چې که چیرې دغه غاخ وباسو نو هلته د اعصابو ریښې شته دی چې ورته کولی سي ستونزې را پیدا کړي. تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
نه د اعصابو ریښو ته خو څه مشکل نه شي پیدا کولی خو یو مشکل دی ما مخکې وویلې چې کله التهابي حادثه وي په هغې صورت کې د غاښ ویستل هم ناممکنه په دې شي چې خپله دغه التهاب چې په هغه ساحې کې موجود ده دا اسیدي خاصیت لري چې اسید تیزابي خاصیت لري او انستیزي چې کله مونږ مریض ته ورکوو دا موضوعي انستیزي ده یعنی لوکل انستیزي ده نو دا انستیزي په خپله قلبي خاصیت لري داسې کله تیزاب د قلوي یا قلوي د تیزابي محیط ته ځي نو دا یو بل خنثی کوي هغه انستیزي سم تاثیرات نشي کولی خپل نو دغه یو مشکل دی دغه له وجې نه اکثر ډاکتران مریضانو ته دا خبره کوي چې اوس نه کېږي یا مشکلات جوړوي خو هلته مشکل خبره دی چې التهابي حادثه ډېره زیاته قوي نو هلته هغه کله چې انستیزي ورکوي هغه انستیزي هغه ساحه نه اخلي نو داسې معنا لري لکه یو سړي چې غاښ ته لرې کوي او هېڅ انستیزي نه وي ورکړي او بیا انستیزي له هغې نه غاښ لرې کوي نو دا به ډېره سخت وي د مریض لپاره ډېر زیات مشکلات جوړوي حتی فیشل پارالایزس د مخ فلجونه د مخفلجونه دا ورته پیدا کېږي ډېر زیات مشکلات پیدا کېږي نو هغې سره باید ډېر زیات احتیاط وشي تر هغو پورې چې د انټي بایوټیکو یو څه اندازه دوز واخلي چې تر هغې پورې التهابي حادثه کمه شي فشار د التهاب کم شي له هغې وروسته بیا په غاښ کې مداخله وشي چې یا تداوي شي او که یې تداوي قادر نه وي نو بیا ریموف شي له هغه ساینه لرې شي هغه
بله دوستانو تاسو هم کولی سئ چې هم د اوسره سره اړیکه ونیسئ په 0999 او 0995. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص د موږ سره په خبرونه کې دی چې پوښتنه لای خپل پوښتنه را سره شریک کړي. سلامونه.
السلام علیکم.
علیکم سلام. جوړ په خیر خسته سات مخه دی
او خیریت الحمدلله مرسل زابی خور تاسو شایست تاسو ته سلام ګران ډاکټر صاحب ته سلام.
علیکم سلام په خیر اغلی خبرونه ته ورور مې روانې څوک لکم زایا
راجان هم کاری ما ده ایلمان ولایت ندالی و نسوالیت خورتیز ما ده داکتر سام تقاط شپنه ده دلتا زمایه ده مهمازی دی او زخ فلم ده غاشو تکلیف مرمه نو ده تور چپونه که مز غاشو نو دوار ده که انو دیر دردونه که باس درده چه پازای دی ولی چه تا مکشیلیم دی نو ده ده علاج کرا وشوی ده داکتر سام تم نو جهان ما
بله پختنه ده چه آیت سوخا خون تورسیوی دی که نا که جور دی یوازی درد که کت سرقم دی
تورسیوی دی چپونه کلی دی او درد هم
که دکتر سبتا ما مراجعه کلی ده ورور
و یو غاش ما کشلی دی خو آقا بس کل دادا درد گولی ور سر خورو نور مدی خاص سر ندی پا گرد ولی که چیر دکتر سا علاج را وشن اینو دیا با دغو کو انشالله
بله اردیر زیاده منه ندی اردیکی ندی خواخت انشالله دکتر سا بتاستا زواب در کی او به هم ورزو بلی اردیکی تاو بگر چه چوک لکم سا سلامونه وقت بخیر بله سلامونه علیکم سلام مهربانی تاسو غا غوره ما څوک لکم زینه مړی کنی ولی د رادیو غاک ټیټ کړئ کولای شئ د ټلیفون لارې د مخاګ واورې ورور بلې متاسفانه دوستانو هیله ده چې کله اړیکه نسی یو مناسب موقعیت وټاکئ وروسته د غین اړیکه ونیسی نو تاسو په خبره به موږ هم پوه شو سلامونه وخت بخیر
وعلیکم السلام
فضل الدین خو له تا او ډاکټر صاحب سلام علیکم سلام بخیر اغلی ورور خبرونی ته مهرباني څوک لکم زیا
به هلمند ولایت د لشکرګار نه خبرې کوم ډاکټر صاحب دا پښتنه د ازما غاښونو درد کی او چې یخي به یې سم دی تور سی وی دی او ګور دی غاښونو مې
اها تور سی وی دی درد کوي او نور
درد کی بس تور سی د ما باندې بس توریږي قرار به ترجیح
ما باندې پوری او د ورغاسنه بله ورور ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري مهرباني ډاکټر صاحب پوښتنه ما کچیر دی ورور نه لري
کوم څه پوښتنه هغه کومه دی د خوږی یا ګرمو یخو سره بریښ نه که صرف د ګرمو سره بریښ تي او که خوګم چې کله اخره دی بریښ تي درد کی فرق هم ساتي
بله ورور او ریګه د ډاکټر صاحب پوښتنه دا وکړه چې خواږه وخوري یا یوازې یخ او بوچکی تاسو غاښونه درد کوي کنه معمولا همیشه د تاسو غاښ درد کوي
یا یخ او بوچکی به غاښونه مو درد کوي
اها او خواږه هم
درد کوي موږ سره درد کوي درد مو بوسه
بله
سامده
ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو جواب وایي ډاکټر صاحب دواړه ورونه مول هلمند اړیکې نیولې و تقریبا د دواړو پښتنه یو ډول و وایي غاخونه مو درد کوي تورسی وی دی او د دې ترڅنګ د اخري ورور مو اړیکې نیولې و دوی پښتنه دا و چې کله چې زه یخي او د دې ترڅنګ خواګه او د غشيان هم چې خورم غاخ می درد کوي خو کچري بیرته په ګرمي وب خولې ته واچوم یا هم ګرمي وساتم بیرته جوړیږي تاسو په موینه د غوت څه ده
زه دا د اول ورور خو چې د بخنه سره د دې د تلیفوني لیکي د خرابوالو وجې نو موږ څنګه سو له هلمند اولين ورور څخه مړې کني ولې چې ما غاخونه درد کې نو غاخونه به زکه درد کې معمولا دای باید یو تکړه لایق ډاکټر ته ولاړ شي چې وګوري چې د دې په غاخونو کې کوم ځای کې کیویټي یا هغه سوري موجود دي نه دي د غیر وجې نه درد کې آیا دا پیرډنټل دردونه دي یا فرضاً د نور مشکلات او وجنه د دردونه دي دا باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي که چیرته داسې وي چې د دې غاښونه سوري وي نو په کار دا چې د خپل غاښونه چې دي دا باید ډاک کړي دا باید تداوي کړي د هغې تداوي له وجې نه ګوره موږ تاسې کوروالی د غاښونو درې کټګوري لرو اوله ده دوهمه ده او درېیمه ده دا جواب تقریبا د دې بل ورور د سوال هم ده نو کله چې اوله کټګوري کې غاښونه خرابې کی هغه کې دومره ډیر مریض ته احساس نه کیږي کله چې دله اوله ندوي مې داخلي کې په دې صورت کې دله یخو او بو او لخواګي سره ډیر زیات حساس کیږي دا دردونه کله چې یو په یو غړپ چای یا ګرمي اوبور باندې کیږي کې هغه خواګل غنه لاړ شي هغه دردونه حرامي کی
او بل اخره دی غ یخوال لوج نه کله غ دغتوی چې وینې چې ګرم شي نو غ سره دغه درتی د اولی مرحله نه دویمه مرحله ته داخل شوی دا مثلا نو په دې حالت کې دا باید ډاکټر ته مراجعه وکړي ډاکټر د یو لیک سره وکړي دې ته معلوم شي چې دا په کومه اندازه باندې تخریب شوی دا چې آیا صرف اندغه اولی نه دویمه ته تللې کله دویمه نه دی درېمه حالت ته ځي شوی دا نو په دې صورت کې ریسټوریشن یا د غاښونو ډکول لازمی دی ضروری دی باید وسی او کچیر ته د سوي چې د دومره تخریب غاښونو منسر غلي وي چې عصب د غاښونو چې کوم دی اغه ته نږدې شوی وي چې معمولا په دې حالت کې کیږي هم د سوي نو دغه لپاره بیا ارتي یا روټ کینل تراپی مونږ ورته وایو چې په عام اصطلاح کې عصب کشي ورته وایي چې عصب نه لري کیږي نو هغه باید وسی غاښونو عصب باید لري سي هغه کانالونه صفاسي برته سلسي یعنی هغه کانالونه برته باید دکسي برابر سي او لسره برته دغه دکسي نو ان شاء الله د دې سي ورونو د دې دوستان مشکلات به حل شي نو دوی فکر کوم له اوله مرحله نه دویمه مرحله ته غاښونو مشکلات نه لې یو تکړه او متخصص ډاکټر سره د مشوره وکي چې تر څو پورې د دوی د غاښونو د ریسټوریشن یا دوباره ډکولو او د دغه مشکلاتو د حل کولو ورسره کومک وکړي.
بله همدغه هم وخت دی کچری وخت بیا ور باندې ډیر زیات تیر سي کولای سي چې نور ستونزې هم ورته پیدا کړي. ډاکټر صاحب دته بوره شو چې ډیری کسان دي چې مثلا غاښونه ډیر خراب سي او سي ډیر وخت پری تیریږي ورسره د غینه د سرطان اته مشکل هم ورته پیدا کیږي یا د سرطان ناروغي هم ورته پیدا کیږي. د غاښونو تاسو وینا په دې برخه کې څه دی هغه دوستانو ته چې خپل غاښونو تم پاملرنه نکي؟
بله مرسل خوري مشکل همدلته د کله چې یو انسان د خپل غاښ په ابتدا کې خراب سي او د تلګل چرګونه وي او د خود سرانه د واګان استفاده کی خود سرانه د واګانو سره هغه د دې دردونه آرام سي او بل اخره د درې مرحله ته داخل سي چې نیکروز دی د پالپ نیکروز یا د اعصابو د غاښ یا اعصابو نیکروز من سره سي څه حالت کې بیانو د غاښ کې څه درد نشي که د څومره خرابې د غاښ درد نکي او بل اخره نو هغه صحت خراب څه د قانالونو ته دیننه ان ډوډۍ او غذایی مواد او ورکوزی کی او الټاپاتی کی چې هغه له ګور سره راوستل کیږي نه په کلی کول یا غرغره کول سره هغه صفاکی کی چې په جز د دې څخه لاړ ته مغه مشخص کول ډاکټر ته باید لاړ شي چې تر هغه قانونونه را پاک کی سترای کی او ګټه ډکی نو په دې حالات کې چې الټا غذایی پارچې پاتې کی معمولا په دې حالات کې بیا د غاښ په ځخ کې او قسم پوخانی غوندې پیدا کیږي د دې او وګون دي کی دا خو درد نه لري په تاسو حالت کې دا حالتونه دي چې بیا ورو ورو دا په دې باندې بدلی دي چې کله چې ځامي اډو کې سره توري کې اوس په میلایټس یا سرطانونه سره پیدا کیږي چې سرطان هم دې اندغه بار بار تخریب کې حجرات او دي غاښونو دي تخریب کې حجرات نه من سره دي او سرطان وايي اندغه چې بار بار یو بدن یو اوس یې حجرات تخریب کی او برته دی غي دي ترمیم دي پر کوم پروګرام نه نو اندغه وجه د سرطانونو من سره دي نو په کار دا د دغه په ابتدا کې مشکل حل سي او که په ابتدا کې پردنه یو سره د سرطان نه لري چې او د سيجي ته لاړ سي چې هلته ډاکټر موجود وي ډاکټر سوار سي تر څو د خپل مشکلات ورته وي او ډاکټر په منظمه توګه باندې هغه خپل تدایو کی خو یو مسله بلم د خوري هغه دا چې انالجزیک معمولا زیات استفاده کول د غاښونو د درد لپاره د مناسب نه دي دغه وجه دا ده چې دوی مریضان معمولا د درد ګولې استفاده کوي نو هغه درد ورسی نو بیا په فکر کې نه ده خو ما درد نه کوي نو که څه والی وي هم نو خراب به ورسره ګورو نو همدغه ده چې بیا د انسان هغه حجرات د غاښونو تخریب کوي او بل اخره د سرطان خواته ځي ډېر داسې مریضان مونږ لیدلي دي تنها په غاښونو کې نه په خولې کې غیر نارمل بعضې وخت د اوریو سره یو غیر نارمل حجرات پیدا کیږي چې معمولا خلک یې ډېر زیات متوجه کیږي نه ورته دې خبرو ته چې دغه خپله باعث د سرطانونو کیدای شي نو په کار ده د سړی خپل صحت او خپلې خولې ته خصوصا ځکه چې خوله د هضمي سیستم لومړنۍ دروازه همدغه خوله ده
بله
که چیرته غاښونه صحیح کار ونه کړی شي یو سړی غاښونه له لاسه ورکړي او بیرته د هغې د ساتلو یا د هغې د ریسټور کولو یا د هغې دپاره پروتیزونه یا امپلانټ یا یو بل شی ونه لګي چې تر هغو پورې بیرته غاښونه دی لاسته راوړي مصنوعي شکل باندې چې دی خوراک وکړي نو دغه د غاښونو ډوډۍ میده کول چې کوم دي دا میدې ته یعنی نه میده کړي میدې ته کوزي چې میده نه دي توانمندي نه لري چې هغه د غاښونو کار سره ورسیږي ځکه غاښونه ځان ته کار لري پخلی کې بیل انزایمونه دي چې هغه له ډوډۍ سره یو ځای کیږي او بل اخر میده ته کوزيږي. نو هغه غاښونو د غاښونو د نه میده کېدو له وجه نه غاښ دی نه لري، له لاسه ورکړی یا درد کې په هغه طرف باندې خوراک سي نه شي کولی، نو دلته د ډوډۍ هغه صحیح هضم صورت نه نیسي او میده خپل کار نه شي کولی. بیا د میدې نه چې کولمو ته بیا جذب صورت نه نیسي صحیح، چون دا خو داسې ده چې یو له بل سره تړلی سیستم ده. نو دغه انزایمونه یو د بل د پاسه کاری کی کوم انزایمونه کولی کی هغه بیا په میده کې نه کاری کی، بیا میده کې نور انزایمونه او تیزابونه چې هغه بیا باندې کاری کی کیمیاوي مراحل په دې باندې تیری کی بل اخر کولمو ته د جذب لپاره لګل کی. نو کله چې په خولي کې دا ډوډۍ سه میده نه کړی شي نو هغه میده نه شي کولای، نو په دې سره مریض ته د میده تکالیف هم پیدا کیږي، سوی جذب هم پیدا کیږي، د کولمو کې جذب صورت نه نیسي، مشکلات ورته پیدا کیږي او د په مجموع کې دي تاثیرات په ټول بدن باندې. ځکه چې انسان په بدن کې چې دی کوم شی خوري هغه جذبېږي نه، نو خدای خو د کمبود دي هر شي سره مخ
دي.
په کار دا ده چې انسان خپل غاښونه سالم وساتي تر څو پورې
د ټول هضمي سیستم برابر و. بله دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې را سره په خبرونه کې ونډه واخلئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري، او په دې خبرونه کې ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص په خبرونه کې را سره د ساسو پښتنو ته ځوابونه وایي. کچېرې پښتنې لري نو کولای شئ په 0999 45 40 او 0998 225 55 شمېرې باندې را سره په اړیکه. سلامونه، وخت بخیر.
السلام علیکم. تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه نیګی وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه. څوک لکم زه؟
هغه امیر د جلال آباد نن تاسو سره خبرې کوم. د محترم ډاکټر صاحب نن دا یو پوښتنه ده، دغه امپلانټ چې سره یو کې دا څه اختلاط دی او کینې دی؟ او بل پوښتنه مې راغله چې دغه چې کله د غاخ بعضی ورونه چې د غاخ یا افراشانو کې هغه خو به سی ورسته د غاخ وستلونه ام دا ډیر شدید دردونه دوه درې ورځې تلو ورځې حتی بیا کوي دا علاج په څه کې ده؟
سامه ده، ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې. ډیره زیاته مننه. او بل اوریدونکو ته هم دوستانو واتسو وګورئ چې څوک دی. سلامونه، وخت بخیر. سلامونه، وخت بخیر.
بله
سلام، خسته ساتو خدای.
سلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ بخیر.
سلامونه نیکلیا ونیمونه فریک چور اور خوش خوشحال
وایس. ا ډیره زیاته مننه. څوک له کوم ځای مړی کني ولې؟
زیاته مننه کوم زرات محمد د کندهار ولایت.
په خیر اغلی د کندهار نه کچری پښتنه لری، مهرباني وکړئ خپل پښتنه د ډاکټر صاحب نو پښتي.
دا د مې ملګری دی د غشنی صدرت کې نه دی. دا شو څه پازار دی؟
څنګه درد کوي؟ غاښونه تورسي وي دي، جوړ دي، یوازې درد کوي، څه رقم دي؟
غاښونه اگر ځان پاک کړی دي.
څنګه؟
نو
څه بلې
کار ځان خوړل دي نو د دې چې بازار دي غریب.
ها ها، سامه ده ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. ډاکټر صاحب ورور مې د ننګرهار نړۍ کني ولې و تاسو د غو په ځواب کې څه وایل لري؟
څنګه دی هغه امیر ورور د پښتنې په جواب کې بزدا وایي مهارت تداوی خپل اختلافات لري. یعنی کوم د سی وایو چې توک یو غاخ د کوي یا غاخه سب کې شکی یا فرض امکان لګي ته اختلاف نه لري، خپل اختلافات هر تداوی خپل اختلاف لري او دغه د اختلاف لپاره بیا ډاکټران هم خپل تدابیر نیسي. امپلانټ هم خپل مشکلات لري، بعضی وخت داسې وي چې اغه کوم اډوکه یا ځام یا غډوکه یا بون میجرمنت سي نوي یا فرضاً دي توان مندي ونه لري په دې کې دي امپلانټ وسی. نو اغه کې دوی امپلانټ کې نو معمولا په داسې حالاتو کې بیا نتیجه نه ورکی دا اغه ساحه ته دا هغه ته لومړی باید بون کرافت وسی. د کرافت نو وروسته لکه هغه ته مصنوعي اغه په اصطلاح ماز مواد یا غوړه چورې شکی کی یا غاډو کی تورې چورې کی سرغوغه د دغه جز وګت سرغوته دغه ضخامت غشت کړه دغه ضخامت غشت ولې ورته بیا فقې کی امپلانټ کول دا بیا نسبتا اختلافات کم او مشکلات کم وي. نو امپلانټ په خپل مشکلات لري، توروالې منسراوري یا ویلې څنګه تاسو مخکې دې ته اشاره درلو درا د اډو کو ویلې منسراوري خپل اختلافات لري، مشکلات لري. خو نن سبا سفرینه تداوی سده یا محفوظ ترین تداوی هغه سده غیم پلانټ ده. زکه چې هغه اختلاطات کې کم دي نسبت نور تداویانو ته او نتیجه یې مخه نتیجه ده، خو په دې شرط چې په یو تخصصي شکل باندې هغه امپلانټ وسي. نو کله چې په تخصصي شکل باندې او د هغې ټول جوانب په وسنجول سي د امپلانټ کوالټي چک سي چې هغه کوالټي صحیح ده نه ده، د هغې وروسته نو بیا که ولګول سي اختلاط لري ورکوي بعضې وخت خو اکثریت یې نه ورکوي، نو مشکل به حل سي. بل هغه امیر ورور دي دردونو د غاښ وروسته دردونو ته اشاره وکړله، دا معمولا هغه غاښونه چې ډېر زیات التهابي وي یا ډېر زیات خراب شوي وي، یا فرضاً داسې غاښونه وي چې هغه لکه ویستلو کې مات سي، د هغې راویستل معمولا دغه کېږي د مشکلات پیدا کوي، هغه نرف یا هغه عصب دغه ساحې چې ده هغه متضرر کېږي، بار بار هغې باندې فشار راځي، ګرچې په هغه ساعت باندې خودي تخوانسوزي ورکول شوي مشکل نه وي، خو کله چې دغه غاښ ماتي کي او بیا دی کوټې کوټې ده راوباسي د ډاکټر، نو معمولا په داسې حالاتو کې بیا د هغه ضربه په هغه عصبو باندې وارېږي چې د هغې دپاره بیا ډاکټر باید خپل هغه حالت ګوري، نو د مغه مطابق بیا دوا ورته توصیه کېږي چې دوا باید معمولا ورته توصیه سي تر هغې پورې چې دغه عصبي دردونه دغه غاښ د مربوط دردونه باید کنټرول سي، نو هغه د دوا سره بیا کنټرولېدی سي. معمولا مشکل دلته ده چې بعضې خلک صرف انټیبیوټیک او انالجیزیک ورکوي، نو دغه انټیبیوټیک او انالجیزیک د هغې هغه دردونه نه شي آرامولی، حتی تر میاشتو میاشتو ما داسې مریض لیدلی چې غاښ یې ویستلی ده تر شپږ میاشتو پورې ډېر شدید دردونه تېر کړي دي، شپږ میاشتې پس چې راغلی ده یا تداوي شوې ده د هغې تشخیص شوی ده، له هغې وروسته بیا هغه ډېر په یو عادي دوا ډېر یو ارزانه دوا او په یو قسم دوا باندې هغه تداوي شوی ده او هغه مشکل یې حل شوی ده. معمولا بعض خلک نه متوجه کېږي دې کارونو ته، د عصبي دردونو یا د عصبي ضربې دپاره دې ته دوایانې ورکړي، نو دغسې بعض وخت هغه مریض بیا داسې مشکلات تیري او ګالي بېچاره تر هغې پورې چې یو تکړه متخصص ډاکټر ته ځان رسوي او هغه بیا په دا د مریض هسکي اخلي یا تاریخچه اخلي، پوهېږي په دې باندې چې د غاښ ویستل شوی ده او هغه په ټوټې ټوټې یا د مات شکل باندې ویستل شوی ده، نو دې ته ضربه رسېدلې دی دغه عصب ته، د هغې دپاره بیا تداوي ورته شروع کړي، هغه مشکلات یې حل کېږي.
ډاکټر صاحب ورور مت چې د کندهار نه اړیکه نیولې وه، وایي غاښ یې درد کوي، البته کوم دوست یې وو او د دې تر څنګ غاښونه یې په عامیانه ژبه کچېرې وایي تور سوي دي او د دې تر څنګ چینجې خوړلې دي، تاسو وایي نه دوی ته څه ده چې دوی باید څه ډول مخته ولاړ سي؟
د دې ورور د سوال په ارتباط باندې به ووایم چې راز محمد ورور دا پوښتنه کړې وه، نو خبره خو دا ده چې دی وایي چې د ملګري غاښونه مې تور سوي، نو کله چې غاښونه تور سوي وي په داسې صورت کې باید دی ډاکټر ته لاړ شي تر هغو هغه توروالی پاک کړي، سترۍ کړي، په هغې کې دوا کېږدي، تداوي ورته شروع کړي تر هغې پورې چې دی د مشکلات حل سي، او که چېرته دی داسې کوي چې داسې تداوي غواړي چې فرهم دا توروالی بالکل خپله ختم
کړي،
معمولا خلک همداسې یو سوال کوي، عام خلک همداسې یو سوال کوي چې داسې یو شی دی مونږ ته وښایي چې مونږ غاښونه تور نه سي، خو دا شی امکان ځکه نه لري مرسل خورې چې تقریبا د زرونو کلونو را په دې خوا په دې باندې ریسرچ او سروې روانه ده چې د غاښونو د توروالي لامل پیدا کی، لامل نه ده پیدا شوی او مختلف عوامل دي چې په دې باندې تاثیرات لري، غذایی مواد دي، غیر مسلکي شکل یا غیر اصولي شکل باندې د غذایی مواد استفاده کول دي، معمولا ګرمه ډوډۍ خورو بیا ورسره یا یخې اوبه دافتن استعمالو یا فرضاً یخه پیپسي ورسره استعمالو، دا په خپله په غاښونو باندې یو نوه ضربه واردېږي، ډیمینرالایز کېږي، غاښونه ضعیفه کېږي، سنسیټیو کېږي، حساس کېږي، توروالی پیدا کوي، نو دا ورور دې داسې چل وکړي چې ډاکټر ته دې ولاړ شي، دغه توروالی په دوا او په شینو باندې نه کېږي، دا پروسیجر غواړي، یعنې کار غواړي، ډاکټر باید په دې کې کار وکړي، توروالی پاک کړي او له هغې نه وروسته دې ته د غاښونو کوم غاښ پوښ ضرورت وي هغه ورته وکړي، هغه پروسیس هم ورته تکمیل کړي، هغه رستوریشن هم ورته وکړي، نو دا ورور به دا مشکلات به حل شي. او در غیر ازو چې دی ووایي چې یاره ماته دې داسې دوایي راوښي چې د غاښ مې تور نه سي یا درد نه سي، دا شی امکان نه لري.
بله واقعا ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه. به هم په لاین کې اوسه یو څوړی کې برواخلو او د دوستانو پوښتنه چې پاتې دی هغه به هم ځواب شي. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري. او ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص د موږ په خبرونه کې حضور لري، البته د تلیفون لري. موضوع متکلی ده د خولې حفظ الصحه او د غاښونو ساتل، چې تاسو هم کچري پوښتنه لري په دغه برخه کې موږ سره کولای شئ چې اړیکه ونیسئ 0995 1540 0025 1550. سلامونه، وخت بخیر.
زه غلام عیدین د یلمن ولایت له واشتیر ولسوالیه خبره کوم. ما ډاکټر صاحب پوښتنه ده، ما دغه د ځان غاښونو تور شوي دي، رژېدلي دي. ډاکټر صاحب دغه دغه را کې درمۍ و زیرشتي شي چې خو تاوان را کوي، دغه وکړم که څه پوهم که دغه سې پاتې دي. او بل مې غاښونه کښې دي یو میاشت تر مخې، یو څلور غاښه وکړه ځان مې دا غاښونه چې مې کښې دي دغه را هېڅ اوس دماغ کمزوری شوی دی. دغه دوا دي ډاکټر صاحب
بله، یعنی غاخی مات سوایو
و او رحیم پاتیو
سال سامد سامد. ډاکټر صاحب نور پختنه خبر نه لري ورور نه
نه
سامد سامد. ډاکټر صاحب پختنه ته جواب ورکړئ. تاسو د تل رادیو د لارې کولای سي چې خبرونه واوري او ان شاء الله ډاکټر صاحب هم تاسو ته جواب درکړي. بلې اړیکه ته هم ورسو وګور چې څوک لکم زینې په اړیکه ده. بلې سلامونه، وخت بخیر.
وعلیکم السلام.
خاسته ساتم خدای مننه مهرباني څوک لکم زه
ډاکټر صاحب سلام عبدالحمید خبرې کوم د کابل.
حمید مهرباني کاچیر پختنه لری خپل پختنه مطرح کړی.
پختنه مې ډاکټر صاحب نه دا چې ما یو لوخې ده وکلنه ده اوس یو وکلنده هغه د دې پختنه نه مخکې د دې مخې غاښونه دې به تر شمس ولیکن اوس ګډ ور دي او دا د ځان غاښونه څورم دي چنجو وهلې دي. آیا اوس دې کول شم چې دې د غاښونو وباسم؟
بله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې. بله عمر ډاکټر صاحب وکاله ده
وکاله ده اوس
مننه حمید. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکوي کولای شي چې رادیو واوري. ډاکټر صاحب اورور مو محمد محی الدین چې اړیکنی ولی وادو ویل چې غاخونه خراب سی وی دي، خصوصا د زامي غاخونه او ځین غاخونه وباسل دي او دغه غاخونه هم تور سی وی دي. څنګه وکړي آی غاخونه وباسي کچری کوم بل د حل لار لري چې غاخونه ترمیم سي؟
لکه مخکې چې مونږ یادونه وکړله د ورور ته هم وایم چې غاښونه چې کله تور وي دا باید ته باید دې ته وادار نه اوسې چې د غاښ تور سوی دی نو وبه باسه. نو د ویستل د غاښونو یوه عضوه د بدن له لاسه ورکول دي. داسې یو انسان فکر وکړي چې یو انسان لاس درد کوي او دی د ډاکټر ته ورسې چې ډاکټر صاحب ما دغه لاس را قطه کړه، نو داسې یو معنا لري. نو په کار نه ده تر هغې پورې چې ډاکټر جواب نه وي ورکړی، ډاکټر نه وي ورته ویلي چې دې تداوي ناممکنه ده، نو تر هغې پورې دې دا خپل غاښ نه باسي او غاښ دې تداوي کړي، یو تکړه ډاکټر ته دې ورسي. بل دې ورور دا ویل چې ما غاښونه ویستلي دي او په اعصابو مې ورسره فشار وي، نه پوهېږم که دا خبره یې وکړه ده. نو هغې خو مشکل دا و چې ما پوښتنه ترې وکړه چې غاښونه ټوټې ټوټې ویستلي دي، ویل چې نه غاښونو ریښې پاتې دي او غاښ ویستل سوی ده. نور غاښونه نو داسې چن سوی چې ډاکټر نه غاښ مات سوی ده او د ریښو ویستلو هغه کوشش یې نه ده کړی، نو هلته اعصاب موجود دي، هلته ژوندی جسم پروت ده، د غاښ ریښې دي، هغه دردونه کوي، هغه مشکلات جوړوي، چې دا په خپله د انسان په ذهن باندې د انسان په دماغو باندې ډېر بد تاثیرات لري. له دې سره انسان کم حوصله کېږي. دا باید یو تکړه ډاکټر ته ورسي چې تر هغې پورې د دې عکس واخیستل شي، دغه ریښې چې د دې پاتې دي، دا ورې چې پرې راغلي دي، دې چې ویلې چې ورې پرې راغلي دي پټ، نو دغه ورې باید وویستل شي. دا څه ونه ویستل شي نو دا مشکله ده. او
همدغسې به دردونه هم لري،
دغسې دردونه به لري. دا باید یو ډاکټر ولاړ شي تر څو پورې دی دغه مشکل د حل شي، دغه پاتې ریښې چې کومې دي دا باید وویستل شي. د عبدالحمید ورور د سوال په جواب کې به دا ووایم چې اوس صحیح ده چې لور دې وکلنه ده او د مخې غاښونه یې لیدلي او نور راختلي. نو اوس بعض وخت د سې وی چې ما خو مخکیم دا یادونه وکړه چې هر غاښ د راوتلو لپاره ځان ته عمر ده. دغه عمر چې کوم ده د اوه کلنۍ کې د دې دامې غاښونو باید یو اکسرې کړي چې لاندې دوه پر درې حصې دایمي غاښونو د دې تشکل کړی که نه ده کړی. که چېرته دوه پر درې حصې لاندې تکمیل شوی وي د دې دایمي غاښ، نو بیا دغه د شتو غاښونو باید لرې شي تر څو هغه غاښونه راوخېږي. او که چېرته داسې وي چې نه دوه پر درې حصې نه تکمیل شوي غاښونه او هغه بیا دایوبازي د دې امکان پاتې دي هغه د دې د لورکۍ هغه دایمي غاښونه چې بیا هغه راونهخېږي، نو دی دې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، یو اکسرې دې واخلي، ډاکټر ته دې ورسي تر هغه ډاکټر ورته ووایي چې آیا دې دوه پر درې حصې تکمیل دي که نه دي. او که چېرته نه وي نو بیا دې په داسې صورت کې د دې د غاښونو ورته ډک کړي، ډکون دې ورته وکړي تر څو پورې چې د دې دوه پر درې حصې تکمیلېږي، له هغې وروسته به بیا د غاښونو ورته لرې کېږي. چې معمولا بدبختانه د موږ تاسو په جامې کې د ماشومانو د غاښونو د ډکولو رواج بالکل نشته، او له دې نه ډېر ابتدا مشکلات له همدغه نه پیدا کېږي. د یو انسان د غاښونو د امراضو یو عمده لامل یې همدغه ده، نو چې په وړوکوالي کې دې ته صحیح توجه نه کېږي، نو په کار ده چې توجه ورته صحیح وي تر هغو پورې دغه مشکل په آینده کې د ماشومې ته پیدا نه.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا خو اوه کلنه ده، کوم غاښونه چې کاږه راوتلي دي یا ستونزه لري، که چېرې هغه وباسل سي، آیا بیا هم کومه حل لار لري؟ بل غاښ به یې هم راپیدا سي او که نه همدغسې بیا پاتې سي؟
ګورئ، په مجموع کې انسان دوه قسمه غاښونه لري، یو د شیدو غاښونه دي، یو دایمي غاښونه دي خپل د انسان. چې تر دولس کلنۍ پورې، له شپږ میاشتنۍ نه وخته تر دولس کلنۍ پورې چې دي دایمي غاښونه تکمیلېږي، په جوز د وزډم ټوټ یا عقل غاښی په عام اصطلاح کې ورته وایي،
هغه پاتې کېږي.
عقل غاښی چې ده هغه نو له دولس کلنۍ نه واخله تر دوه دېرش کلنۍ او پنځه دېرش کلنۍ پورې مې امکان لري چې راووځي، او د دې مې امکان لري چې راونه وځي بېخي. نو کله چې د یو انسان دایمي غاښ له بینه ځي، دغه نو وروسته د دې چانس بیا نه وي چې د بل غاښ راوخېږي. نو که چېرته دایمي غاښ وي او دی وباسي مخکې له وخت نه، نو دی به خپل غاښ له لاسه ورکړي، بل غاښ بیا نه وي. او که چېرته د شیدو غاښونه وي دی څه کې، نو په جای باندې پرمننټ یا دایمي غاښونه چې دي هغه راځي او د هغې هغه خلا ډکوي. نو بله د غاښونو د ګډوډي، تاسو ویلي چې ګډوډ وي، معمولا د غاښونو مشکلات په اکثر خلکو کې وي، غاښونه کاږه وي، دا نو بیا وختن په وخت ډاکټر ته مراجعه کول پکار دي. که چېرته داسې وي چې غاښونه ډېر کاږه وي یا غیر منظم وي یا مخکې وروسته وي یا فاصلې ډېرې وي، د دې دپاره ځان ته تداوي ده، اورتودانسي وایي دې ته، چې هغه اورتودانسي بیا دې دې ته اپلای کېږي، دې ته کېږي هغه نو یو دوامداره او لږ دوامداره تداوي ده، دوامدار به ډاکټر ته ځي ورځي، نو هغه تداوي هم کېږي، غاښونه منظم کېدلی شي، بایټونه بېرته
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. خبرونه به پر دې راټوله کو چې څنګه موږ باید خپل غاښونه راوساتو.
مرسل جان خورې، ما خو په ابتدا کې مو ویلي چې د غاښونو حفظ‌الصحه، د غاښونو برس کول، ساتل، د ویټامینونو پوره کول د بدن، لکه د کلسیم او ویټامین ډي پوره کول د بدن، دا په خپل ډېر زیات ضروری دي. انسان باید خپل ویټامینونه باید پوره وساتي، او بل دا د غاښونو حفظ‌الصحه، غاښونه برس کړي. معمولا ټول هیوادوالو نه مې دا خواهش ده چې د شپې لخوا نه برس حتمي خبره ده، باید برس وکړي، ځکه چې ضروري خبره ده، په غاړه ډوډۍ وشي نه پاتې کېږي، خرابېږي او ګندکېږي او غاښونه خرابېږي. نو امید دی انشاءالله چې له دغې سره که نور هېڅ نه وي، مالګه دی، مالګه یو رقیق یا نازک مالګوبۍ په عام اصطلاح کې موږ تاسو ورته وایو، دا جوړ کړي هم په خولې باندې وغړوي، دا ډېر زیات ښه تاثیرات لري، غاښونه پاکوي، ستره کوي. نو برس ډېر زیات ضروري ده، برس باید استفاده شي، او ان شاء الله د دې سره به
د ټولو دوستانو مشکلات حل. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، دا چې په خبرونه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته او د دوستانو پوښتنو ته مو هم ځوابونه ورکړل. ډیر زیاته مننه کوو د تاسو نه.
خوشاله اوسئ.
ښه وخت استه، د خدای په امان. دوستانو ډیر زیاته مننه چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره تر دې دمه ملتیا وکړه. خو موږ هم کوښښ کوو چې راتلونکو خبرونه کې دغه موضوعات تاسو ته وټاکو، تر څو چې هغه ستونزې چې لرئ، هغه مشکلات چې لرئ، هغه هم د تاسو حل سي او وتوانیږئ چې خپلې ستونزې هم د موږ سره شریکې کړئ. مننه کوو چې تر دې دمه مو د موږ سره ملتیا وکړه. تر بیا او بلې خبرونې چې مرسل زازی سازرنه حضور ته حاضرېږي، په لویو سپېڅلي الله مو سپارم. ښه وخت او ښې شېبې ولرئ. د خدای په امان.